نن شنبه ده د زمریا اسد 28 د اگست میاشتې 14 السلام علیکم د ازادي رادیو نیم ساعته مازیګرنی خبری مجله په خبرونو پیلو د کابل په دشت برچی سیمه کې 14 سوي د طالبان حکومت د کورونی چارو وزارت ویان عبدالنافع چاکور ازادي رادیو ته ویلي چې 14 د برښنایی پیژن پاڼو د یو مرکز مخې ته سوي چې د پوینا دوه ملکان برسیرن چاپین سوي خو له سیمې یو شمېر نتایج سوي راپورونه وایي چې 14 درنه وه او ممکن مرګ ژوبله یې هم زیاتوي ځینې ښځو نن کابل کې د ډوډۍ کار او آزادي د شعارونو په ورکولو سره بیا مظاهره وکړه دوی له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو غږ وکړ او د طالبانو له سرپرست حکومت څخه یې وغوښتل چې افغان ښځو ته د کار او ټولنیزو فعالیتونو اجازه ورکړي هغه ویډیو چې د مقتدرو ښځو غورځنګ له کابل څخه ازادي راډیو ته استولې ده پکې د پرله پسې ډزو غږونه اورېدل کېږي د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت یو ویان عبدالنافع چاکور ازادي راډیو سره په خبرو کې دارات کړه چې ګوندی پر مظاهره چانو دی ډزې سوي د طالبانو سیمه ایز چارواکي وایي سیلابونو په غزنی ولایت کې مالی زیانونه اړولې دي د چنبې په ورځ دغه ولایت له امنیه قمندانۍ څخه رسنیو ته پر لږ جلسوي خبر پاڼې کې ویل سوي چې د جمعې په ورځ د غزنی یو شمېر ولسوالۍ سیلابونو ځپلي دغه سیلابونه په اندړو واغیز ګیرو قرباغ او د یک ولسوالیو کې د سختو اورښتونو له کبله راوتلي وو د خبر پاڼې په حواله د دغو سیلابونو له کبله لسګونه د اوسېدو کورونه باغونه کاریزونه او تر څنګ یې په زرګونو جریپه کرنیز مځکې خرابې سوي دي په غزني کې د سیلابونو راوتلو سلسله له شاوخوا دو میاشتو راهیسې روانه ده د پاکستان چارواکو د یو مشهور تلویزیونی کانال کاری جواز وروسته له هغې پسخه کړ چې دغه تلویزیون څو ورځې مخکې د پاکستان د وسلوالو ځواکونو په اړه یو انتقادي راپور خپور کړ د ای آر وای نیوز په نوم تلویزیون په اړه د پاکستان د برېښنایي رسنیو د تنظیم ادارې پرونی پریکړه د پاکستاني ژورنالستانو د انتقادونو سبب سوې ده تر دې څلور ورځې مخکې د دې تلویزیون خپرونې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان د یو مخکښ همکار د تبصرو تر خپرېدو وروسته بندی سوی ای آر وای له اوږدې مودې راهیسې د پخواني صدر اعظم عمران خان ملاتړی ګڼل کیږي عمران خان له وخت څخه تر پرځول کېدو وروسته د پاکستان پر پوځ انتقادونه کوي د شیطانی آیاتونو د کتاب لیکوال سلمان رشدی چې په یوه حمله کې ټپي سوی لا هم په روغتون کې بستر دی او د مصنوعي تنفس دستګاه ورته لګېدلې ده د هغه یوه همکار ویلي په دې حمله کې چې د چړې په ذریعه سوی د رشدی ځیګر او عصبي رشتې زیانمنې سوي سلمان رشدی غوښتل په نیویارک کې یوه څېړنیز مرکز ته وینا وکړي چې د یوه کس لخوا ورباندې حمله وسوه پولیس وایي حمله کوونکی هادي ماتر نومیږي چې 24 کلن او د نیو جرسي ایالت اوسیدونکی دی هغه د پیښې په ساحه کې نیول سوی خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل د دې تر څنګ په دې خپرونې کې پر دغو مسایلو راپورونه خپرو په کابل کې نن بیا 14 سوي ده دغه راز د موټروزو ښځو پر یوه لاریون وسلوالو طالبانو ډزې کړي په بل راپور کې د بریتانیا د دفاع وزیر اعتراف کړی چې په افغانستان کې د دوی تیر شل کلن ماموریت ناکام پای ته ورسېد څارونکي څه وایي
دا یو غیر مسؤلانه پرېکړه وه یو غیر مسؤلانه وتل و اغېزې د افغانانو پر ژوند ډېرې زیاتې دي البته منفي اغېزې اوس افغانان د خوراک څښاک لپاره څه نه لري
طالبان ادعا کوي چې د خپل اوسني رژیم عواید د افغانستان د ملي ادارو مالیاتو قانونو او ترخوایې د عشر او زکات له لارې برابروي په بل راپور کې اوري چې د امریکا پراختیایي ادارې په بېلابېلو برخو کې له افغانستان سره د 150 میلیون ډالرو مرستې اعلان کړې دی په میدان وردګ کې سیلاب ځپلي وایي چې لس نوي ته اړتیا لري
دا و هر څه مکمل چې څه شی دی ټولې د منځه وړي د سیل وړه کلینیکې مړنګ کړی دی
د شیطانی آیاتونو د کتاب لیکوال سلمان رشدی چې پرون په یوه حمله کې ټپي سوی وو لا هم په روغتون کې بستر دی
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
دا خبري مجله تر شپږ نیمو بجو دوام کوي ورزو د دې خبري مجلې د خبري راپورونو برخه ته په کابل کې یو شمیر موترزو شوزو د هغه څه پوړاندې چې دوی له شوزو سره د طالبانو تبعیزي چلند بولی لاریون وکړ دوی ادعا کوي چې طالبانو د خورولو لپاره هوایي ډزې کړي او سپکې سپورې ورته ویلې دي جزئیات په دې راپور کې
لویوی وګدی مودې ځند وروسته د کابل پر سړکونو واټونو د موترزن جونو خوځو د اعتراض غونه کارنان ازادي شعار دی او وای د هغه څه په وړاندې چې دوی د طالبانو لخوا له افغان نجونو او ښځو سره تبعیضي چلند بولي مخالفت لري او پر ضد غږ پورته کوي. د معترضو له ډلې یوه جولیا پارسي ازادي راډیو ته وویل:
امروز ما مختلف سوال افغان حکومت ته نو ورځ موږ د طالبانو د حکومت دیو کلنۍ په مناسبت اعتراض درلود چې له نږدې سره تنو زیات وو. په دې یو کال کې طالبانو د حکومت ولې لپاره هیڅ برنامه نه درلوده. تیر یو کال کې لشپګم ټولګي پورته د نجونو خوندي بند کړل، خځې له کار کولو منع شوې، فقر زیات شوی او له همدې امله موږ لاریون درلود.
خو طالبان بیا تل ادعا کوي چې دوی په واکمنۍ کې د ښځو ټول حقونه خوندي دي، هغه ادعا چې تل د بشري حقونو ملاتړ بنسټونو اند ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ننګولې ده. هاخوا په کابل کې نننی لاریون کوونکي ادعا کوي چې طالبان پرې هوایي ډزې کړي. دوی اعتراض په فیسبوک باندې ژوندۍ خپراوه چیرې چې د ډز غوږونه هم اورېدل کېږي. خود طالبان حکومت د کورنۍ او چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور به ازادي رادیو ته وویل چې دوی په چاډ ځی نه دی کړی او پر لاریون کوونکو د ډزو مسله رد کړه. معترض لیلا بسیم وای نه یوازې دا چې طالبان پر هوایي ډزې کړي، بلکې سپکې سپورې هم ورته ویلي.
متاسفانه ټولې په هوایي ډزو سره خوري ورې کړي، ډزې به په کاڼو لګېدلې، په موږ به یې په څر کې را پرېوتل. یو یو عسکر به موږ ته ډېرې سپکې سپورې ویلې، موږ یې پرې نه خودو.
معترضه میرمنې د خپلو حقونو د خوندیتوب لپاره د خپل مبارزې د دوام خبره کوي، خو نړیواله ټولنه په دې ګرمه بولي چې په خپلو سترګو په افغانستان کې د نجونو او ښوونځیو حقونو وضعیت ګوري، ولې لاستر ځنې ناست دي.
ومردل چې په کابل کې د ښځو پر اعتراض د طالب وسلولو لخوا ډزې سوي او د دوی لاریون ګډوډ کړای سوی دی. د افغانستان د معترضو ښځو د غورځنګ لغړی همیره علیزی څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه، کابل کې د معترضو ښځو پر لاریون ولې ډزې سوي؟
دا خو معلومدار خبره ده نو چې دوی هیڅ وخت نه غواړي چې ښځې خپل ژغ پورته کړي. دوی همیشه غواړي چې ښځې ځپلې وسي، ښځې پر کور کښېني. ښځې خو خپل حق غواړي، دوی خو کوم اضافه شی نه غواړي. دوی خو په دوی باندې ټوپک نه ده جګ کړی چې دوی په دوی باندې حمله وکړي. دوی خپل حق غواړي، دوی خپل د کار حق غواړي، خپل د نجونو د تعلیم حق غواړي، خپل حق غواړي چې پر کور ناستې ټوله بیکاره یو ښځه بس د ټوله فامیل مخ ته وړي، د کولای شي چې خپل ټوله فامیل حمایت کړي. دوی نه غواړي چې د یو ښځې ژغ پورته شي، او دا زموږ حق دی. هر څومره چې دوی دا کارونه وکړي، هر څومره چې فشار راولي، بیا هم موږ خپل د حق نه تیریږو.
بله، میرمن همیره علیزی، د طالبانو د کورونی چارو وزارت ویلی دی چې دغه ډول اعتراضونه باید د قانون په چوکاټ کې دننه ترسره شي. څه فکر کوي چې دغه اعتراضونه څومره له قانون سره برابر و؟
هیڅ رقم دوی اعتراض نه مانی، کده دوی سره تماس ونیسي په هیڅ واجه دوی نه مانی. د حاصلن دا خبره د دوی هیڅ صحیح نه ده. هغه چې شته د کور ووبزي، دوی اجازه نه ورکوي. میډیا کې وایو دغه سي اعتراضو کې خبري کوو، خلق سپینجری ټول علماء دوی ته مخې کړی دی نو چې مکتبونه خلاص کړي، خلق بیکاره دي، شوزو کارونه ما بندوي واري کوي. څنګه دا دوی داسې خبره کوي؟ دوی په هیڅ صورت اجازه نه ورکوي.
د افغانستان د معترضو ښځو د غورځنګ غړي همیره علیزی وچې کابل کې د ښځو پر اعتراض د طالب وسلوالو د ډزو په اړه څرګندونې کولې.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
یو شمیر افغان ښځو د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې د طالبانو حکومت د یو کال پوره کېدو پر مهال په اعتراض لاس پوري کړ. دوی وایي چې په دې موده کې د افغانستان د خلکو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه تر پښو لاندې سوي دي. دا هم تفصیل.
دا د هو افغان ښځو غږونه دي چې د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې د اعتراض په توګه اوچت کړل. دغه اعتراض کوونکو ښځو وویل د نننی اعتراض هدف د طالبانو د یو کلنې واکمنۍ او د دوی لوري د افغانستان د خلکو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو د نقص پر ضد دي. د دغه اعتراض کوونکو لړلې فضیله غفوري چې د اگست 15مه نیټه د طالبانو په لاس د افغانستان د سقوط ورځ د دغه هیواد په تاریخ کې تور ورځ بولي، وایي د طالبانو د جنایتونو پر ضد د اعتراض کړای دی.
زنان در اسلام آباد
گرده هم آمدند. خځې اسلام آباد کې راټولی سوی او یو لاریون یې تر سره کړ. د دې لپاره چې طالبانو په تیر یو کال کې په افغانستان کې وزنې او جنایتونه کړي دي، د خځو صلاحیتونه یې ثبت کړل او د انجنونو پر مخ کې د خوندزیو دروازې وتړلې. په افغانستان کې نسل وزنه ترور او وزنې وکړي. نن د افغانستان د خلکو په ځانګړې توګه د خځو لپاره تور ورځ ده.
مردم افغانستان بخصوص
پر زنان افغانستان هست. افغان مترز خزو په داسې حال کې په اسلام آباد کې د طالبانو تنه، ترهګرو تنه او ترهګرپالو تنه شعارونه ورکړل چې دوشنبه د اګست 15مه د طالبانو په لاس د افغانستان د سقوط له ورځې سره برابره ده. په دې وروستیو کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي له یوې المنۍ رسنۍ شپیګل سره په مرکه کې په افغانستان کې د انجونو د ښوونځیو د تړلو لامل پاکستان بللی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د افغانستان د واک ترلاسه کولو وروسته د انجونو پر مخ له شپږم ټولګیو پورته د ښوونځیو دروازې وتړلې او د دولتي ادارو د ښځینه کارکوونکو پر زیاتره کار کولو سربیره پر ښځو حجاب لازمی کړ او نور محدودیتونه یې ولګول. که څه هم د دغو اعتراض کوونکو د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او مرستیال بلال کریمی د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې مخکې پر دوی یې دغه ډول تورونه رد کړي او ویلي دي چې د ښځو حقونه یې د اسلامي شریعت په اساس رعایت کړي. په اسلام آباد کې د اعتراض کوونکو ښځو له ډلې فوزي وحدت وایي، سره له دې چې نړیوالې ټولنې افغان میرمنې هېرې کړي او د تیر کال د حالاتو په اړه چپه خوله پاتې دي، خو افغان میرمنې به خپلې مبارزې ته دوام ورکړي.
سازمان ملل به صورت کل دنیا
ملګری ملتونه د ټولې نړۍ په توګه د طالبانو او د غتروریستي ډلې پر وړاندې چپه خوله پاتې دي او دا خلک یوازې پریخي. زموږ غوښتنه دا وه چې موږ باید د دې ترهګرۍ ډلې پر وړاندې یوازې پاتې نه سو. کله چې موږ جګړه کوو، نړیوالې ټولنې په رسمیت وپیژنده. طالبان شل کاله د تروریست په توګه و، خو نن موږ په جغرافیا کې د جال په څیر له دغې ترهګرۍ ډلې سره یوازې پاتې یو. اعتراض کوونکي ښځې وایي چې په پاکستان کې پایل سویو لرینونو لړۍ به شل نورو هیوادونو ته وغځوي.
موردل چې یو شمیر افغان ښځو د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د یو کال پوره کېدو پر مهال په اعتراض لاس پورې کړ. په کابل کې نن ورځ 14 دوه کسان ټپیان کړي دي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې 14 د کابل په لویدیځ کې سوي چې په نتیجه کې دوه کسان ټپیان شوي دي، خو ځینو سرچینو بیا په 14 کې د څلورو کسانو د ټپي کېدو خبره کړې ده. جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې د نن ورځې 14 د تلفاتو په اړه زده او نقیص راپورونه د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وین عبدالنافی ټکور ازادي رادیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې 14 نن غرمې مهال شاوخوا 10 بجې د کابل لویدیځ 14 حوضې اړوند په عرفاني شهرک سیمه کې رامسته شوې ده چې دوه ولسي وګړي پکې ټپیان شوي دي، خو په سیمه کې د یو شمېر سرچینو له قوله ویل شوي چې په دغه 14 کې څلور کسه ټپیان شوي دي. له بل خوا بیا د پیښې عیني شاهدانو ازادي رادیو ته ویلي چې 14 تلفات لري، خود کرش میرو پاړې به خبري خودلې. د عیني شاهدانو په وینا د پیخي ځای تامبولانسونه هم رسیدلې دي. د کابل د غسی ملدی وړاندې هم د محرم په لاس ورځو کې د 14 شاهد وچی د اگست په مو ملګرو ملتونو د راپور په خبرولو سره د کابل په غرب سیمه کې درامسته شوې او 14 لامل د مرګ ژوب لشمیر ان یو سولوشن کسو خو.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د امریکا پراختیایي ادارې یا یوسیټ په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره د 150 میلیون ډالرو مرستې اعلان کړی دی. د دې پیسو 30 میلیونه ډالر یې په افغانستان کې د ښځو د پیاوړتیا او د جنسیتي برابرۍ د ملاتړ لپاره ځانګړي کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو پراختیایي اداره وایي چې له افغان ښځو سره د امریکا مرسته به له تاوتریخوالي سره د مخصوو ښځو پر خوندیتوب، په خصوصي اقتصاد کې د دوی پر وده او نورو مسایلو ولګول سي. دا هم په دې اړه تفصیل.
دا سه محل چې افغان جون یو خزی را کوي چې د طالبانو په وسنی رژیم کې حقونه تر پخو لاندې شي او تبعیزي چلند ورسره کیږي. د امریکا پراختیایي ادارې له افغان جون او خزو سره 30 میلیونه ډالر مرسته اعلان کړی ده. د یو سایر لخوا د مرستو اعلان شوی ټوله بستا 150 میلیونه ډالر ده چې 80 میلیونه یې د زیانمنو افغانانو د غذایي خوندیتوب او تغذیې، 40 میلیونه ډالر د نجونو او هلکانو د زده کړو لپاره د فرصتونو د زیاتوالي او پاتې 30 میلیونه ډالر د افغان نجونو او ښځو د حقونو د پرمختګ لپاره پیل شوي دي. د امریکا پراختیایي ادارې یا یو سایر له افغان نجونو او ښځو سره د مرستې د اعلان په اړه خبره کړې اعلامیه کې لیکلي، طالبانو د افغان نجونو او ښځو ټول بنسټیز بشري حقونه په چټکۍ سره محدود کړي. نجونې او ښځې په کور شوي د کار اجازه نه ورکول کیږي. لشپګم ټولګي پورته د نجونو خونځي تړل شوی او هغه خزې چې په هانتون ته همسي لزورونه سره مخ دي. د امریکا پرختي ادارې دا ادعا هم کړی چې د نجونو او ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. له طالبانو مو په دې اړه وپوښتل خو ځواب یې را نه کړ، مګر وړاندې یې ویلي د دوی په واکمنۍ کې د ښځو ټول حقونه خوندي دي. خو د امریکا پراختیا اداره وایي دا مرسته له افغان نجونو او ښځو سره د امریکا تلپاتې ملاتړ دی او د هغو نجونو او ښځو سره ژمنتیا ده چې په تلپاتې توګه یې د خپلو حقونو د خوندیتوب لپاره مبارزه کړي. د متحده ایالاتو پراختیا اداره وایي له افغان ښځو سره د امریکا مرسته به له تاوتریخوالي سره د مخ شویو ښځو په خوندیتوب په خصوصي اقتصادي سکتور کې د دوی د ونډې، زده کړو او روغتیایي برخو کې مصرف شي. خدا سی مال چې طالبان په دې ټولو برخو کې د نجونو او ښځو د حقونو په نقص تورندي، دا مرستې به څه اغیز ولري؟ د ښځو د حقونو یو فعاله ترنم سعیدی وایي
هر نوع کمک و حمایت مالی،
هر ډول مالی او اسانچار مرستې کولای سي چې له ښځو سره ډیر کومک وکړي، کولای سي ښځې په همدې مسیر کې لا بریالۍ کړي او په لا پیاوړتیا او زړورتیا ګامونه پورته کړي،
تر ګام بردارن.
خو معصومه ایوبی بیا نړۍ تورنوي چې افغان نجونې او ښځې د خپل حقونو د اخیستو د مبارزې په ډګر کې یوازې پریخي.
یو کال وسو چې د انجنونو خوانځي تړل سوي، خځې له کار کولو منع سوي دي. ولې نړیواله ټولنه او د بشري حقوقو سازمانونه خپل غږ نه پورته کوي؟ ولې دوی د افغان خځو له حقوقو دفاع نه کوي؟ ولې ټول افغان خځې لیا د وېستې دي؟ موږ هیڅ وخت اجازه نه ورکو چې د افغان خځو غږونه خاموش سي، اجازه نه ورکو چې حق مو وخړل سي، که په زور هم وسی خپل حق اخلو.
طالبانو له دویم ځلی واکمنۍ وړاندې افغان جون او خصوص د کړو کار، سیاسي او ټولنیز ګډون او د دولت په لوړو پوستونو د کار کولو حق درلود، خو له تیر یو کال راهیسې ډېرې د حقونو ترې اخیستل شوې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونې دی برخې ته مو بیا هم هرکلی کوو. د میدان وردګ سیلاب ځپلی وایي کې بیړنۍ مرستې ورونه رسیږي، له سختو ستونزو سره به مخامخ سي. دوی وایي چې د سرپناه او خوراک لپاره ورته هیڅ هم نه دي پاتې. وړمش په دغلته سیلابونو درې تنه مړه کړي دي. د شیطانی آیاتونو د کتاب لیکوال سلمان رشتي چې پرون په نیویارک کې په یو برید کې سخت ټپي سو، لا هم پروختون کړي او ویندوی وایي چې شای له یوې سترګې به برخه سي. امریکایي رسنیو د حمله کوونکي په اړه د هغه د خواله رسنیو له مخې ویلي چې د ایران د اسلامي جمهوریت پلوی دی. طالبان ادعا کوي چې د خپل اوسنی رژیم عواید د افغانستان له ملي ادارو، مالیاتو، قانونو او د عشر او زکات له لارې برابروي. خو تر خوا یې په 2021 کال کې د سیګار او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په خپلو راپورونو کې دا هم ویلي چې طالبانو د نشه یي توکو د قاچاق له لارې په میلیونونه ډالره عواید ترلاسه کړي دي. دا هم تفصیل.
طالبان د یو مسؤل حکومت په توګه په دې چوب دي چې په ورځني ډول یې د رژیم عواید څومره دي او له هغې ورځې چې واک ته رسېدلي ټول یې څومره عواید راټول کړي دي. مالیات، قانونه او شرو زکات هغه معلومې تګلارې دي چې طالبان ترې عواید راټولوي. خو مخکینی راپورونه ښیي چې د نشه یي توکو قاچاق یو له نورو عمده سرچینو ده چې د طالبانو کار روزګار پرې روان دی. عشر او زکات دا وایدو د نورو تګلارو سره سره طالبانو د پیسو د راټولولو په برخه کې یو دینی تګلار هم لومړیتوبونو کې راوستي او هغه د عشر او زکات راټولول دي. طالبان عشر او زکات رسمي کړی او وایي یوه تګلاره یې ورته جوړه کړې چې اوس یې خپل مشر ملا هبت الله ته د منظورۍ لپاره لیږلې ده. د عشر او زکات د راټولونې مسؤلیت د طالبانو د کرنې، اوبه لګونې او مالدارۍ وزارت ته ورکړل شوی دی. د دې وزارت ویان مصباح الله مستعین ازادي راډیو ته وویل
د عشر او زکات لپاره پخوانی طرز العمل او نوې طرز العمل چې جوړ شوی دی هغه امیر المؤمنین صاحب ته د تایید لپاره استول شوی دی. هغه علماء تور کړی دي چې پر دې باندې څېړنه او تحقیق وشي.
که څه هم د طالبانو مشر تر اوسه د عشر او زکات د راټولولو لپاره جوړه شوې تګلاره نهایي کړې نه ده، خو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې عشر او زکات راټولېږي. لدی ډلې د غور ولایت دی چې اوسیدونکي وایي له اقتصادي ستونزو، طبیعي پیښو، وچکالۍ او نورو ګڼو ستونزو سره سره ترې طالبانو عشر اخیستی. د سیمې یو بزګر جلال الدین ازادي راډیو ته وویل د طالبانو عشر ملاماتونکی دی.
اگر مو طالبو عشر زکات
که طالبانو ته عشر زکات ورنه کړو موږ ګواهي وای وو ټکو مو وژنو مو. که طالبان ته عشر زکات ورنه کړو احتمال شته چې زموږ ځمکې هم ونیسي.
د هلمند یو اوسیدونکی چې ورته د طالبانو د ګواښ له امله نه غواړي نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل په پاکستاني ولکه کالداروی د خپل بڼ حاصل وپلوره او طالبانو ترې عشر واخیست. د ازادي راډیو ته ویلي څه کال طالبانو د عشر په نوم له دوی پیسې اخیستي چې د سل زره کالدارو په سر یې زر کالداري ترې غوښتي. د ده له قوله د خپل باغ په ولکه پاکستاني روپیو خرڅ کړی او طالبانو ته یې وزره کالداري ورکړي. هغه مال چې لا طالبان په ټول افغانستان واکمن هم نه وو په بیلابیلو سیمو کې یې له خلکو عشر زکات ټولوه. داسې راپورونه هم ورکړل شوي چې طالبانو په خپلو سیمو کې له کروندګرو د کوکنارو شره هم اخیستی دی. خو د طالبانو د کرنې اوبه لګونې او مالدارۍ وزارت سره دا کره ارقام نشته چې تیر یوه کال کې څومره عشرو زکات راټول کړی دی. مالیات د طالبانو د مالی وزارت یو مسؤول ارګان په توګه د دولت بودیجې ته د هر ډول عوایدو د لیږد شمیر او حساب ورکولو یوازینی بنسټ دی. خود دې وزارت چارواکي هغه ډول چې اړینه ده د 2023 کال د اګست له 15 وروسته د عوایدو د راټولولو په اړه حساب نه ورکوي. ازادي راډیو د دې وزارت لویان احمد ولی حقمل څخه د تیر یو کال د راټولو شویو عوایدو په اړه وپوښتل، خو هغه د دې پوښتنې له ځواب معذرت وغوښت. هغه ځواب چې اندېښنې او پوښتنې راپورته کوي. له همدې امله د تاشکان په کانفرنس کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن له طالبانو وغوښتل چې د بودیجې شفافیت وښایي او قانوني روڼتیا تضمین کړي. طالبانو د 1400 لومړي کال ټوله بودیجه 221 میلیارد افغانۍ اعلان کړي چې له دې 28.9 میلیارد افغانۍ انکشافي او پاتیادي ده. تر خو دا هم ویلي چې دا بودیجه ټوله پر داخلي عوایدو ولاړه ده. هغه وایي چې طالبان یې په اړه روښانه ځواب نه لري. قانونه طالبانو واک ته له رسیدو وروسته د خپلو عوایدو د لوړاوي په خاطر تر ټولو لویه تکیه د افغانستان په قانونو کړي. داسې مال چې د جمهوري نظام پر مهال په تیرو شلو کلونو کې افغان حکومتونو 126 واړه او متوسط قانون په قرارداد ورکړي وو، خو د طالبانو د قانون او پیټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ تیر نږدې یو کال کې پر دې شمیر 69 هم ورزیات شوي دي. یعنې طالبان اوس مهال د افغانستان د 126 قانون عواید راټولوي او د دې وزارت د چارواکو له قوله راتلونکي 4 میاشتو کې به ځینې لوی قانون هم په قرارداد ورکړي. د طالبانو د قانون او پیټرولیم وزارت ویان عصمت الله برهان ازادي راډیو ته وویل واک ته له رسیدو وروسته جلا جلا 10 میلیون ډالر او 14 میلیارد افغانۍ راټولی کړي دي.
موږ اواید یو د افغانۍ اواید لرو چې هغه عموما د نورو د ټولو منرالونو څخه دي، او یو د دغه د لرو کوم چې مایعات غازات نو د غازو د لارې څخه د غاز چون کې موږ په ډالرو باندې پلورو.
په کار طالبانو په پاکستان د ډبرو سکرو له پلور زیاتې پیسې په لاس راوړي، خو ځینې قیمتي ډبرې هم پکې شاملې دي. د قانونو د قراردادونو په اړه هم پراخې پوښتنې شته. طالبان د قانونو د استخراج او قرارداد پروسه د جمهوري نظام پر مهال د جوړ شوي قانون له مخې مخته وړي، خو د همدې قانون د غوښتنې برخلاف یې د هیڅ قرارداد جزئیات رسنیو او خلکو سره شریک کړي نه دي. د دې سربیره د افغانستان په ډیرو برخو کې د قانون د خپل سری کیندونو راپورونه هم ورکول کیږي. نشي توکي که څه هم ښکار طالبان اوس په ټول افغانستان کې د کوکنارو کښت منع اعلان کړی، خو وړاندې کوکنار او بیا د نشه یي توکو قاچاق د طالبانو د عوایدو تر ټولو لویه سرچینه وه. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا UNODC د 2023 کال په وروستیو کې وویل په افغانستان کې د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو د تولید او قاچاق له لارې لاسته راغلي پیسې تر 2 میلیارد ډالرو اوښتي دي. دا هغه وخت چې سیګار هم په خپل راپور کې لیکلی وو د افغانستان په 40% خاوره چې طالبان پرې واکمن دي ډیر کوکنار کرل شوی دی. د 1400 کال د غبرګولی په لومړیو کې ملګرو ملتونو په خپل راپور کې چې ازادي راډیو هم خپور کړی لیکلی، تر قانون وروسته نشه یي توکي د طالبانو دوی مستره مالی سرچینه ده، او په دې کار کې د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر زوی ملا یعقوب چې اوس د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر دی لوی لاس لري. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په مخکینی راپور کې راغلی و چې طالبانو د افغانستان په غربي او جنوبي شرقي ولایتونو کې د نشه یي توکو د قاچاق لپاره ځانګړي شبکې جوړې کړې چې دا شبکې بیا له نړیوالو قاچاق کوونکو سره په ګډه کار کوي. خو طالبان بیا د اداره دوی او وایاندې ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی نه یوازې دا چې د نشه یي توکو د قاچاق مخه نیولې، بلکې د کوکنارو کښت هم منع اعلان کړی دی. مګر د 1399 کال د وږي میاشتې په وروستیو کې د طالبانو د مالی او نظامی خپلواکۍ په اړه د ناټو یو پټ راپور چې د آزاد اروپا ازادي راډیو ترلاسه کړی وو پکې راغلی وو تیر کال یعنی 1399 کال کې د طالبانو کلنی عواید نږدې 1.6 میلیارد ډالرو ته رسیدلی وو. په دې راپور کې زیاته شوې وه طالبانو د قانونو د کیندلنې له لارې 1.75 میلیونه ډالر، د نشه یي توکو د کښت او قاچاق له لارې 1.46 میلیونه ډالر، 240 میلیونه ډالر د یو شمېر بهرنیو هیوادونو او خلکو لخوا د مرستې په توګه، 240 میلیونه ډالر د موادو له صادراتو لکه مالګې، ډبرو سکرو او د قیمتي ډبرو څخه، 1.6 میلیونه ډالر د مالیاتو له اخیستو او 80 میلیونه ډالر د ځمکې او جایدادونو په سر د معاملې له ادرسه ترلاسه کړي دي. د طالبانو د مالی او نظامی خپلواکۍ په اړه د ناټو دې پټ راپور ښودله چې طالبانو مالی سرچینې د دې ډلې د پخواني مشر ملا محمد عمر د زوی ملا یعقوب تر څار لاندې رهبري کیږي. هغه سیره چې غواړي دا ډله په یو خپلواک نظامي او سیاسي بنسټ بدل کړي. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان د اقتصادي ودې په اړه د سیګار نوی راپور ښیي چې د دې هیواد اقتصاد نور هم غورځېدلی او نږدې 1 میلیون انسانان پکې بېروزګاره شوي دي. همدا ډول د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې د روانې اګست میاشتې په لومړیو کې په خپل راپور کې ولیکل، واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته د افغانستان اقتصادي وضعیت په بېساري توګه رالویدلی دی. دې راپور کې راغلي تیر نږدې یو کال کې د افغانستان اقتصاد 40% رالویدلی او بېوزلي 90% زیاته شوې ده.
لښوونځي لري پر ما څه تیر سول
د ازادي رادیو دا ټولګه د هغو جنو خاطرو ته ځانګړې ده چې په تیر یو کال کې له ښوونځیو محرومې پاتې شوې.
زه بهر ده د ولسم ټولګي زده کوونکی یم. ډېر د خو به دې احساس کوم مکتبونه مو بند پاتې دي او هیڅ دا فکر نه کوم چې نور د بیا زموږ ښوونځي هم خلاص شي. کله چې امارت راغلی زموږ ښوونځي هم دغسې بندې پاتې دي، تر اوسه پورې د خلاصېدو کوم اقدام نه دی شوی. په کور کې د ستنې کار کوم، مطالعې ته مې زړه هم نه کېږي چې نوره مطالعه وکړم، ځکه مطالعې سم بیخي د زړه داسې مات شوی دی، مطالعې ته مو زړه نه کېږي او په کور کې هم دغه د ستنې کار کوم. نه دا من خو زنه لرم چې نور جسم شونځي خلاص شي، ځکه تر اوسه پورې د شونځي د خلاصېدو په اړه باندې چې کومې ژمنې سوي هغه عملي سوي نه دي تر اوسه پورې. نو شو مطالعه ته مې هم ځل نه کېږي او په دې اکله مې هم ډېر سوچونه وکړل چې زموږ شونځي به نن خلاص شي، سبا به خلاص شي، خو هغه سي نه دي سوي او شونځي مو تر اوسه هم دغسې بندې پاتې دي. ما غوښتل چې د ځان څخه ډاکټره جوړه کړم، خپل ولست خدمت وکړم، ځکه زموږ په ولایت کې باندې ښځینه ډاکټران ډېرې کمې دي. نو همدغه ارمان مې درلود چې کله د ځان سره ډاکټره جوړه کړم، خپل ولست خدمت وکړم. په روزګان کې خو د خپل موږ چې کوم روزګانی نجونې باندې ډېرې کمې زیاتې، ځکه د نورو ولایتو ډاکټران زموږ په ولایت کې کار کوي او زموږ په ولایت کې همدغسې د روزګان یوه خور ډاکټره به شاید کې داسې چې نه وي. په دې اکله باندې بېخي رواني تکلیف هم راته پیدا شوی دی، د سر درد هم راته پیدا شوی دی، د ډېرو سوچونو او فکرونو د امله چې نن به زموږ ښوونځي خلاصېږي، سبا به خلاصېږي، خو تر اوسه همدغسې ښوونځي مو نه دي خلاص شوي. موږ په ډېرو سختو شرایطو کې زده کړې وکړې، ځکه د کلي نجونو خلکو په موږ پسې خبرې کولې، موږ د هغوی خبرې پر ځان باندې منلې وې، زده کړو ته مې ادامه ورکړې وه، زده کړې مې کولې. زما هدف دا و چې خپلو ارمانونو ته ورسېږم، خپل ولس ته خدمت وکړم. موږ ښوونځي ته په حجاب کې کللو، اوس هم په حجاب کې ښوونځي ته ځو، تر مخه هم په حجاب کې تر ښوونځي پورې کللو. دا مارت څخه موږ غوښتنه دا ده چې موږ په حجاب کې ځو ښوونځي ته، باچې نور زموږ ښوونځي را خلاص کې په انتظار کې دي، مونږ نه پاتې کوي تر څو موږ خپل ارمانونو ته ورسېږو او خپل ولس ته خدمت وکړو. د نړیوال څخه موږ هم دا غوښتنه ده چې پر اسلامي امارت باندې فشار راولي تر څو زموږ مکتبونه را خلاص کړي.
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم زدا زادی کارکونکو اوریدونکو السلام علیکم زدا پیغام پیرزم د ایمن ولایت څخه او دا کمی وبچ د ایران ته ورکوسی ویدیا ایا دا ولس په خوښه ورکوسی ویدیا دا ولس سیکشن اولی دی کده خسری ورکیه از یو بلشتر تیل په سل افغانی سل شل افغانی را میسمه تیل او په فراکا جما ایا دا ولس سیکشن اولی دی ایا دا تړون نه خرابیږي.
السلام علیکم. د لوګر په ولایت کې د بارانو له کبله زیاتره پورنې بې ځای شوي دي او ډېر کورونه تخریب شوي هم دي او درې کسه زنانه شهیدانې شوي دي او غواوي او نور د څاروي دا ډېر له منځه تللي دي. خلکو ته ګڼ مالي زیانونه وختي دي، باید حکومت جدي پاملرنه دې ته وکړي او ډېر خلک له ستونزو سره مخامخ دي، کورونه ویجاړ شوي دي. یاته بران نه دا د وتر ګرځکی چې په لوګر کې دی قبل سیوی د ښاره کې ډیر زوبر کړل.
هم نه کې بلا حق مل د خوس ولایت د نادر شکوټ ولسوالۍ اوسیدون کيم. پروش په دې ولسوالۍ کې یو سخت سیلاب راغی، د شنبواد بازار په شمول یې نور زینو کې هم زینو ناړه ولې دي. له اسلامي امارت مسلمین مداهله د چې دلدل نګدي راشي او د خلکو ستونزې ورته حل کی.
السلام علیکم. په ایران کې د رفسنجان په خار کې او په د اطراف کلی کې لکه نوک صغریه او مرزا آباد او متابات په دغه کې افغانانو باندې ډیر سخت ظلمونه کیږي. لپاره دی و افغاني سیغه شپا کسان افغانیان او څلور کسه ایرانیان وستي و او بیا یې دایم نیولی ده. نو له تاسې له چارواکو ی طالبانو د امارت له چارواکو له دوشکې مې ټوله دا غوښتنه ده چې دغه طریق پاملرنه وسي او تاسې خبرې ورسره وکړئ. وتاکو ته یې ور لویږي یا مشتکلانې ورسوي دي. خلک یې وایي ام یې رعایت پسې وتلی، ام یې حکومت پسې وتلی. کمدا د ما پیام شیر کو تاسې مننه. زاج محمد زابل ولایت خاکی افغان ولسوالۍ له تاسې سره په تماس کې یم، ځکه له ما سره ډیر خلک په تماس کې دي چې هغه ډیر ازورده دي. وتاکونه یې پرې ایښي دي په سارا باندې د شپې کوي.